پاونسان کې د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې ساعت خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندیښنه څرګنده کړه. پرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له طالبانو له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشی کېدو ته اندېښنه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تهران کې د افغانستان سفیر ورهزار کړی و او نن به په پاریس کې ستر لاریون وسي او خلک به په امریکا کې له تور پوستانو سره پیوستون څرګند کړي. پوره خبر نو واورید. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو له کبله اندېښنه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د جګړې د هغو قربانیانو په حق به تیری وسي چې باید انصاف ورسره سوی وای. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د سولې خبرې د مارچ په 18 پیل سوې وای. خو طالبانو د خپلو بندیانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو شرط وړاندې کړ. د طالبانو بندیان د جمهور رئیس د ځانګړو فرمانونو پر اساس خوشی کېږي او د دې بهیر مسؤلیت د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارل سوی. د دې شورا ویان جاوید فیصل نن د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
جاوید فیصل مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له زندانونو څخه بندیان د هغوی حقوقي موقف د هغوی عمر او په زندان کې د تیریکړی مودې د څرنګوالي پر اساس خوشی کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ور احضار کړ. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په وینا لیوال د دې لپاره چې د یو شمیر داسې ډلو پاړه چې له ایران سره ضد دي د توضیحاتو په خاطر وژغوښتل سوی و. د ایرنا په راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راغلي چې ځینې سیاسي ډلو چې د ایراني لوري په وینا له ایران سره دښمني لري په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حمله کړې او په اړه یې دوی له لیواله پوښتنه کړې ده. له عبدالغفور لیوال سره د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې آسیا د چارو مسؤول سید رسول موسوي ژغېدلی دی. د ارنا په راپور کې نه دي ویل سوي چې لیوال څه ځواب ورکړی دی. په وروستیو کې د افغانستان څو کډوال په یاست کې هغه مهال ووژل سول چې د ایران پولیسو یې پر موټر ډزې وکړې او موټر یې ور واخیست. د ایران حکومت ویل چې د کسانو د پولیسو له امر سره سم د موټر له درولو ډډه کړې وه. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د افغانانو ژوند ارزښت لري کمپاینونه پیل سول او په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک پر ضد په کابل او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې هم وسوې. تاسی د ازادي راډیو خبرونه اوري. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو لپاره نن خلک په پاریس او لندن کې مظاهره کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې تر دې وړاندې د فعالیت اجازه ورکړ سوې وه بیرته تړلي دي. په پاریس کې نننۍ لاریون د ښار په ختیځ کې له پلاس د ریپبلیک د ښار د اپراتور ودانۍ پورې کیږي. د پاریس پولیسو دوکاندارانو او د هټیو خوندانو ته ویلي چې ټول هغه وسایل چې و رخصتلای سي لري کړي. دا به په امریکا کې د تورانو ژوند درزښت لري په نوم له پیلسوي حرکت سره د فرانسې د خلکو پیوستون د پیوستون تر ټولو لویه مظاهره وي. په امریکا کې له تورپوستو خلکو سره د توپیر او د پولیسو د زور زیاتی پر ضد د حرکت تر هغه وروسته زور واخیست چې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایي د یو سپین پوستي پولیس د تشدد له کبله مړ سو. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه یو سپین پوستي پولیس چې وروسته بیا له کاره وایستل شو نیولی و او پر غاړه یې زنګون وریښی و. د دې پیښې په اخیستل سوې ویډیو کې چې پر انټرنټ خپره سوه لیدل کیږي چې 46 کلن فلوید په مقرر ډول له پولیسه غواړي چې پښه یې له غاړې لرې کړي او ورته وایي چې سا یې بنده سوې ده. فلوید وروسته د ساه بندۍ له کبله په روغتون کې مړ سو. په امریکا کې له هغه راهیسې مظاهرې کیږي. د دې خبر نور تفصیل او جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. ازادي رادیو دات کام د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان خبرداري ورکړی چې د کورونا وایروس په هیواد کې بد خبريږي. پشینیان تر دې یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې بیرنۍ حالت په راتلونکي میاشتې جولای تر نیمایي پر ځای پاتې سي. هغه نن ویلي چې په خپل هیواد کې په کورونا وایروس داخته کسان د زیاتېدو له کبله خواشینی دی. هغه ویلي چې نن خپل کار ته په خپل موټر کې تللی او شاوخوا په بازار کې لیدل چې خلک لا هم د ډاکټرانو له لورې اعلان سوي شرایط نه مراتوي او دې خواشینی کړی دی. د ارمنستان حکومت د اپریل د میاشتې په نیمایي کې چې تر 1400 کمې مثبتې پیښې یې درلودې بندیزونه نرم کړل او اوس د مثبتو پیښو شمېر له 6000 اوښتی دی او 2 تنه د کووید-19 ناروغۍ له کبله تر اوسه مړه سوي دي. او د پولنډ حکومت نن له خپلو ټولو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره پولې پرانیستلې خو هغه چې د اروپایي اتحادیې غړي دي. د پولنډ سرحدونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا 3 تړلي وو. له لیتوینیا سره سرحدي کنټرول پرون نرم سوی او له جرمني، چک جمهوریت او سلوواکیا سره د شپې له 12 د سفر ازادي سوه. له هغو هیوادونو سره چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي پولنډ ته د سفر شرایط یو څه اسان سوي، خو له اوکراین، بیلاروس او روسیې سره سرحدي کنټرول لا هم جدي پر ځای دی. له پولنډ هغو هیوادونو ته چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري د ریل ګاډي تګ بند دی. د روسیې، بیلاروس او اوکراین خلک یوازې په دې شرط پولنډ ته سفر کولای سي چې پولنډي وګړي سره یې واده کړی وي، په پولنډ کې د کار رسمي اجازه یا هلته اولاد ولري.
نن شنبه د غبرګولیا جوازات سره رښتمه د جون میاشتې 14 د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون د طالبانډیانو د خوشی کېدو په اړه اندیشنه شي. حکومت وایي
هغه کسان چې د حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر حقوقي باندې د حقو لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کېږي.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کېږي.
او ماشومان مخو واړه واړه دي، میړه مو شهید شوی دی، هیڅ یو شیم نه لرمه.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي. دا هم اوري چې د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومر توکایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پوره سو په دې موده کې څه کارونه سوي دي. په یو راپور کې دا موضوع څېړل سوې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د طالبانډیانو د خوشی کېدو په برخه کې د ځینو مواردو په اړه اندېښمن دی. دغه کمیسیون مرستیال وایان ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دې عمله اندېښمن دي چې هسې نه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي لا هم سره د حکومت لوري د طالبانډیانو په اړه چې خوشی سوي او یا هم خوشی کېږي معلومات نه دي شریک سوي او په دې اړه اندېښمن دي. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو په برخه کې عدالت نقص سي.
د موږ اندېښنې دا دي چې د حق العبدي مسلې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سبکیږي. لبل خوانه هم د قضایي مسائل دی چې آیا دا کسان چې خوشی کیږي آیا دوی هم د جګړي جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي؟ آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم تروریستي عمل کړی ده؟ له ازادي نه وروسته هم مکندشنی لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنگ کې نزی او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې هم د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید له دوی سره د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې معلومات شریک او مشورې وکړي، خو د دغه کمیسیون په خبره لا هم ورسره مشورې نه دي سوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې د یادې پروسې په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي دي. چې د کمیسیون په خبره تر اوسه ورته له یو لوري هم ځواب نه دی ورکړل شوی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هغه کسان له بند نه ازادیږي کوم چې پرې حق العبد او د هیواد د ملي امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي.
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق العبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د افغان حکومت لوري 3000 طالبان او د طالبان لوري د افغان حکومت له 1500 زیات بندیان آزاد شوي دي. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبراترو د پیلیدو غوښتونکي دي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکا ترمنځ د فبروري د 9مې نیټې د هوکړه لیک پر بنسټ چې په قطر کې لاسلیک شوی باید افغان حکومت یې 1500 بندیان له بنده خوشي کړي چې د دغه بهیر تر بشپړېدو وروسته به تر یوې اونۍ پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرګول یا جوازات سره رښتمه په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده چې هر کال منځل کیږي. د په اصل کې د چې شزي په زنګړی ډول مایندې لړی رستوند سره مخامخې دي. دیو نادر د کابل یوې کوڅې ته ورغلې دارا پوره چمتو کړي.
د کابل ګل فروشي کوڅه هغه ځای چې په زنګړو مناسبتي ورځو کې پکې ګڼه ګڼه زیاتوي. نن د خبرګول یا جوازات سره رښتمه د مور لورځ سره برابر ده. یو شمیر خلک دلته راغلی تر څو خپلو میندو ته ډالۍ واخلي. که څه هم د ګرځبندیز له امله د تیر په پرتله ګڼه ګوڼه کمه ده، خو داسې هم نه ده چې دا کوڅه دې بیخي تشوي. احمد خپلې مور ته د مرسل ګل اخیستی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مخاطر تجلیل از
د مور رسین منزل لپاره غلیو د ټولو مایندو لپاره ډیره خاوره سوي د دې لپاره چې موږ کولای شو خي ون منزو له ګل فروشي ورته خرید
کوو. اومدم د مې ګل فروشي
سلسله هم خپل مور ته د ګلانو ډالې اخیستلو لپاره راغلی ده.
بله، مې خیم روز
د دې ورځې د تاسو د رادیو له سپورټ ټولو مایندو ته مبارکي وایم. راغلی يم چې ګلان واخلم.
د مایندو د عمر ډیره برخه د اولادونو پروزنه تیریږي. دوی هم د دې ورځې ل منزل څخه خوښي دي. نرګس هغه لور ده چې خپل دوه لونو سره راغلی چې لونی یې دې ته او دا خپل مور ته ډالۍ واخلي.
زه د وی مور په توګه د خوښۍ احساس لرم، ځکه چې د مور ورځ دا او زه هم د مور لپاره مې راغلی یم. زه هم یو مور یم، نو د بلې مور له زړه ښه خبرې کوم تر څو یو کېډۍ ګلان ورته واخلم.
خدا سیمایند همشته چې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي او د مور د ورځې لاره رسیدو نه دي خبري او یو شمیر په اړه بيخي نه پوهيږي. نازنین له همدې ډلې مایندونه ده. هغه مور چې په تنور خلکو ته ډوډۍ پخوي او خپل بچانو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي. نازنین وایي
ما سره کومک وکړی، زه نه دغه نه خبره یم، تندور ما ډوډۍ پخومه او ماشومان مخ واړه واړه دي او میړه مو شهید شوی دی.
خدای یوازې نازنین نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیری میندې په دې برخلیک اخته دي. د مور ورځ د داسې میندو لپاره د خپلو ماشومانو د ګیډو مړولو پرته بله معنا نه لري. خو له دې ټولو سره سره رنګینه یا پیکه په افغانستان کې دا ورځ منزل کیږي او له خلکو نه ده هیره.
عمر دل چې د مور ورځ نن په افغانستان کې المنځل کیږي، خو هغه میندې چې جګړو یې زامن ورڅخه اخیستې د ورځې ته خوشاله نه دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
دا یوازې بخپه بینه ده چې د خپل نازولي او خیالیګر زوی ورژاړي، بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې زامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدری او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ په سهاریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
یو هلک مې جان تن پوسته کې شهید سو، یو ګزمې واده وویستل، دوه ښځې د یو هلک مې راپاته دي، یوه ښځه د بل هلک هتي دي. الله هم راته سوی دغه لمسیان مې ټول یتیمان دي، دغه راپاته دي. سرپرست نه لرو، یو وړ هلک مې دلته کمپیوټر ته ناست دي، هغه کله عسکر پرېږدي، کله یې نه پرېږدي، کله سل روپۍ وګټي، کله پنځوس وګټي، کله هغه هم نه وګټي. یو مې خپل سړی دي، هغه څوارلس کاله ووت، هغه هم شهید سوی.
د غبرګولۍ یا جوزات څلرویشتمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کېږي. په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي، ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوروی کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کره شمېره نه ده ورمعلومه، خو په زیاته اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولې او له فقر، غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور شهید سوی دی یا خاوند یا زوی شهید سوی دی، داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسیدونکي وایي که جګړې هم داسې دوام وکړي د دغه برو میندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورو میندې له دا شان بدحالۍ په امان سي. په غزنی کې هغه میندې چې زامن یې وژل سوي شپه ورځې په ژړا تیریږي او اوښکو یې پر مخ لارې جوړې کړې دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. اوسم رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د هیواد دولتي ورځپاڼه د سرمقالې روان دی، د دښمن د منظمو بریدونو زړه بوګنون کې څپه. په سرمقاله کې د شیرشاه سوري جامع جماعت ملا امام مولوی عزیز الله مفلح ترور ته اشاره سوی او ویل سوی دی دا په لنډ وخت کې په کابل کې دوهم برید ده چې دیني عالمان پکې په نخښه کیږي او له دې وړاندې د وزیر محمد اکبر خان ملا امام محمد ایاز نیازی هم په ورته چاودنه کې وژل سوی وو. د لیکوال پاند دا بریدونه د افغانانو د سرسړیو په تیره بیا پر هغو دیني عالمانو کیږي چې د دښمن لخوا ناروا جګړه غندي او د اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف یې بولي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې په جوماتونو کې د افغانانو د دښمنانو لخوا پر سترو دیني عالمانو د ترهګریز برید منظمه دسیسه ده. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره په ټولو وس هلې ځلې وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس نور باید د غفلت له خوبه راویښ سي او په اسلامي او افغاني جذبه سره د دغه دښمن پر ضد راپورته سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي په کابل کې د جامع جوماتونو د ملا امامانو ترور زیات سوی. په سرمقاله کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی الله قوله ویل سوي دا کار طالبان کوي او هدف یې د افغان جګړې د ناروا ګڼلو په اړه د دیني عالمانو غلي کول دي. په سرمقاله کې یادونه سوي دا دیني عالمان داسې مهال ترور کیږي چې وژل سوي دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه، انتحاري او نورې خونړۍ حملې ناروا ګڼلې وې. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په جماعتونو کې د دینی عالمانو وژونکي پیدا او سزا ورکړي. د سرمقاله په پای کې راغلي د افغانستان ټولنه یو کلکه سنتي ټولنه ده، کچېرې حکومت دغه مسله جدي ونه نیسي ممکن د دینی عالمانو وژنه ورته درنه تمامه سي، بیا ولس به په خپله راپاڅیږي او د دینی عالمانو د وژونکو پر ضد به ګامونه اخلي. ویسا ورځپاڼې بیا د افغان سولې او په دې اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه لیکنه او تبصره کړې. په سرمقاله کې راغلي، که څه هم ولسمشر محمد اشرف غني موقت حکومت نه مني، خو د لیکوال په اند د سولې په پروسه کې د موقت حکومت جوړېدل یو حتمي امر بلل کېږي. ویسالی کې ولسمشر غني تل د سولې په پروسه کې له جمهوري نظام او اساسي قانون ننګه او ملاتړ کړی. د لیکوال په باور له جمهوري نظام د ولسمشر ننګه بې ځایه ده، ځکه ولسمشر غني له 2014 میلادي کال را په دې خوا څو ځله اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د سرمقالې په پای کې راغلي، هیله ده ولسمشر غني د دې پر ځای د سولې پروسې سره د صداقت لار خپله کړي تر څو د ملت کړاوونو ته د پای ټکی کېښودل سي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر هم خپل وړاندیز په دې برخه کې څرګند کړی دی. نور له احمد شیبرنه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پولیس باید د چا پر ستوني فشار را نولي مګر حالت ډیر خاص وي. ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز ته پرون وویل په عمومي ډول که ژغې شو دا هر څه باید پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړه، د ساله بندولو مې بد راځي، که چېرته ته یوازې او له چا سره په نښته کې نو دا سخته ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي اداره د داسې تنفیزي عوامرو د چمتو کېدو په لټه کې ده چې پولیس له زوره د کار اخیستو په برخه کې اوسني مسلکي معیارونه پوره کړي، او دا وروسته تر دې چې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو د نیولو پر مهال مړ شو. او په متحده ایالاتونو کې تر دې وروسته د نژادي تعصب پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید دی، تر پرونیو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دې اداره به په قوت د اقلیتونو په ټولنو کې اقتصادي پرمختیا ته پاملرنه وکړي، په روغتیایي برخه کې به ډېره پانګونه وکړي، او د ښوونځیو د انتخاب چارې به شي کړي. بل لور ته په کانګرس کې ډیموکراتانو په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې کې د ستوني د فشار له مسلې رانیولې له قانوني پلوه د پولیسو په حمایت کې محدودیت شامل دی. په کانګرس کې ډیموکراتان وایي چې دوی یو لړ نورو اصلاحاتو ته هم چمتو دي. په متحده ایالاتونو کې په فدرالي او ایالتي کچه هم د پولیسو د اصلاحاتو غوښتنه شوې تر څو د نژادي تبعیض پر ضد د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. په مینیاپولیس کې په هغه ځای کې چې نږدې درې اونۍ مخکې فلوید ووژل شو، د ښار چارواکو په غوڅ اکثریت د جمعې په ورځ رایې ورکړې چې د ښار پولیس منحل کړي او ځای سیمه ییزه حفاظتي اداره ونیسي. په بوسټن کې بیا تازه د پولیسو د اصلاحاتو وړاندیز شوی او اعلان یې کړی دی چې نژادي تبعیض یو عام روغتیایي بحران دی. تر دې مخکې ورته هڅې په لاس انجلس او نیویارک کې شوې وې او وړاندیز یې کړی و چې د پولیسو یو شمېر اضافي پیسې د ټولنیزو خدماتو چارو ته ځانګړې شي. اعتراض کوونکي په متحده ایالاتونو کې دا غوښتنه کوي چې پولیس متمویلوي او پیسې په نورو ټولنیزو چارو ولګوي. که څه هم د ای بی سي تلویزیون په یوې نظر پوښتنې کې چې د جون په 12 خپره شوه، له دریو دوو برخو امریکایانو د پولیسو له نه تمویلېدو سره مخالفت کړی دی، خو په دې وړه نظر پوښتنه کې 50% کې افریقایي امریکایانو د پولیسو د نه تمویل ملاتړ کړی.
د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومار توقایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پر اسون موړي، په دې توګه د دې هوا د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا دریو لسیزو واکمنۍ ختمه کړه. که دا هم که څه هم دا کال د نوموړي دپاره ډېر بوخت بلل سوي، خو لا هم خلک د نوموړي د اصلاحاتو د ژمنې پوره کېدو ته په تمه دي. جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د 2019 کال د جون پر 12 قاسم جومارت توکایف د قزاقستان د دوهم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. نوموړي د ولسمشر انتخاباتو شاوخوا یو او یاسلنه رای خپل کړې. که څه هم دا د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف ته شاوخوا درې لسیزې واکمنۍ تر ختمې وروسته د بدلون لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې، خو تحلیلګران د توکایف د ولسمشرۍ یو کال له ستونزو خالي نه بولي. په ټوله کې توکایف د پخوانی ولسمشر نظربایف له نږدې پلویانو ګڼل کېږي. په دې ترڅ کې هغه څه چې کارپوهان خبرې ورباندې کوي، په قزاقستان کې دوه ګونې مشري ده. دوی وایي سره له دې چې نظربایف له واکه لرې سو، خو په تېر یوه کال کې یې په پرله پسې ډول له حکومتي چارواکو او د بانکونو له مشرانو سره لیده کاتو ته دوام ورکړی دی. د 2019 کال په نومبر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په سرمشریزه کې توکایف نه بلکې نظربایف ګډون وکړ. تر هغه په وروسته میاشت کې یې په سنت پیټرسبرګ کې د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غیر رسمي غونډې ته نظربایف لاړ. د همدې کال د اکتوبر پر 1 د قزاقستان د ولسمشر یو فرمان خپور سو چې د اکتوبر پر 9 لاسلیک سوی وو او لمخې توکایف اړ وو چې د دې هیواد ډیری وزیرانو د ولسمشرۍ ماڼۍ کارکوونکو څارنوالانو د مرکزي بانک مشر جمهوري ګارډ د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې ولایتي مشرانو شاروالانو او نورو کلیدي پوستونو لپاره د ګمارنو په اړه باید د نظر بای افتاید اخیستی وای. دې مسایلو ته په کتو شنونکي په دې باور دي چې ستونزمنه ده ووایي نور سلطان نظربایف نور د دې هیواد مشر نه دی. ولسمشر توکایف په پرله پسې ډول په خپلو ویناوو کې په قزاقستان کې د دوګونی مشرتابه خبرې کړې دي او نظربایف یې د دې هیواد لومړنی ولسمشر او د خلکو د مشر په توګه د درناوي وړ شخصیت ګڼلی دی. تحلیلګران دا هم وایي چې ستونزمنه ده دا توپیر وسي چې کوم کس دلته واقعا مسؤول دی. د ولسمشر توکایف د لوړې مراسمو له لومړۍ ورځې د خلکو اعتراضونه پیل شول. هغوی تر دې وړاندې هم اعتراضونه کړي وو او د دوی پر ضد یې شعارونه ورکول. په دې ترڅ کې د ځوانانو غورځنګ جوړ شو او سولیز لاریونونه یې تنظیم کړل. دوی د توکایف تر لوړې د مخه په لاریونونو کې په قانون کې د داسې بدلون خبره مطرح کړې وه چې باید د قزاقستان د حکومت نظام له ولسمشرۍ څخه پارلماني ته بدل شي. نورې ډلې هم راپورته سوې او بشري حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره یې په بېلابېلو ډولونو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د دې اعتراضونو په لړ کې سلګونه کسان ونیول شول. داسې ښکارېدل چې توکایف د اعتراض کوونکو دغو غوښتنو ته پام ونه کړ او حتی په ځینو مرکو کې یې ویلي وو چې د خلکو د اعتراضونو اصلي دلیل لوږه ده. د نورو قومي شخړو او اقتصادي زیانونو تر څنګ د روان 2020 میلادي کال له مارچ راهیسې په دې هېواد کې د کورونا ویروس خورېدل هغه څه دي چې خلک یې د حکومت پر کړنو بې باوره کړي دي. په قزاقستان کې د کورونا ویروس له خورېدو سره پخوانی واکمن نور سلطان نظربایف چې په جولای کې 80 کلن کیږي اړ شو چې ځان په یو خوندي ځای کې قرنټین کړي. همدا له عامه چارو څخه د نظربایف لری کېدل د دې سبب شو چې ولسمشر توکایف د مسؤل په توګه پاتې سي او له دې څخه په ګټه اخیستنې د امکان تر حده د خلکو ترمنځ راښکاره سو. د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي کمپاین مشري پیل کړه. له سیمه ییزو او ولایتي چارواکو سره یې لیدنې وکړې او له نورو مشرانو سره یې د ولسمشر په توګه ویډیویي غونډې ترسره کړې. جوانا لیلی د قزاقستان په چارو کې یوه مخکښه فعاله ده او د تیاره سیوري په نوم کتاب لیکواله هم ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې توکایف په سخت موقف کې دی. هغه په دې ژمنې وخت ورسېد چې د نظربایف تګلارې ته به دوام ورکوي او همدا د دې لامل سو چې هغه د ولسمشر په توګه انتخاب سو. خو دا زیاتوي د اصلاحاتو لپاره د ټولنې فشارونه ډیر سوي او فکر کوي چې د توکایف د اصلاح غوښتنې دریځ پیاوړی سوی او دوی په اصلاحاتو کې خپل ګټه ویني. نو په پای کې د لیکواله په دې باور دی چې توکایف سخت کال تیر کړ او داسې ښکاري چې لا نورې سختې ننګونې به هم په مخ کې ولري.
او سم یو جالب راپور راخلو. نوی کلنه جاپانی ترنی مشبو د انټرنیټ للارې لوبي کوي. د هاماکو موري نوم د ریکارډونو د ماتولو په کتاب کې لیکل شوی د نور له احمد شیبر څخه.
میرمن موري هر ورځ لږ تر لږه 3 ساعته د الکترونیکی لوبو للارې د وحشي خیالي مخلوقاتو په جګړې بوختوي. ما کوموري فرانس پرېس اژانس ته وویل لدی لوبو خوند اخلم او چې کله یو خیالي دشمن زپمه داخلي خپګان او سترس مې لري کیږي.
مو توش تر تو نه کوره وا چټ نه کیویشي تویو کا کیڅي تویو کا نه مو یور نه مو
دا لوبه چې نن سبا یې کوم سخت ده. په تیر بیا هغه چاته چې عمرې خوړلې وي کله نا کله د شپې په مخه تر تو په جو لوبه کوم. سپینساری موري وشته شاته چوری کوي. عینکه پر سترګو یې شوی چې کله په یوټیوب کې خپل چینل ته ورزی په خندا جاپانی سلام کوي سر ټیټوي. خو کله چې لوبه پیلوي دغه نرم حالت یې بیخي ورک شي جدي شي. د عینکو تر شا یې سترګې راووزي سره شي سپینه شي. موري د جاپان په ختیځ کې په شیبا کې ژوند کوي. دا د یوټیوب د لوبغاړو په ډله کې تر ټولو مشهوره ده. د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی دی. موري یو لمسی لري کیسوکا نګاو. دی 43 کلن دی. د فرانس پرېس اژانس ته وویل چې انا یې هره ورځ لوبې کوي او له دې عمله دا له نورو عادي خلکو سره توپیر لري ځکه چې نور د دې په څیر لوبو ته نه هیجاني کیږي. له 43 کلونو راهیسې موري تر 200 ډول ډېرې لوبې تجربه کړې دي. په خو باندې په یوازې په خپل کور کې لوبي کولې. ل 2014 کال را په دې خوې د یوټیوب چینل فعال کړی دی او له نورو لوبغاړو سره ارتباط نیولای دی. د دې مسایې د میاشتې 3-4 ځله د لوبو پر مهال د دې فلم خبروي چې په یوټیوب کې په سلګونو زره سبسکرایب لري او په ملیونونو کسانې ګوري.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروي. علم فتسل سلا خبرم.
لورن بچا سره زنګړی پروگرام د سبا ورځې په خبرونو کې اوریدلې سي. څلور نیم بجې سوې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال عزیز خبري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پای لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د حکومت او طالبانو خبرې د مارچ په 14 پیل شوی وای، خو طالبانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو شرط وړاندې کړ. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو بندیان د جمهور رئیس په فرمان د فرمانونو پر اساس خوشي کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا په وینا عبدالغفور لیوال د دې لپاره ور احضار شوی و چې د ایرانی لوري په وینا په افغانستان کې یو شمېر داسې ډلو چې له ایران سره ضد لري په وروستیو کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حملې کړي دي. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد له روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو په خاطر خلک په پاریس او لندن کې نن مظاهره کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې په وروستیو کې فعال شوي وو تړلي دي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس په هیواد کې په بد ډول د خپرېدو په حال کې دی. پاشینیان تر دې یو ورځ مخکې اعلان کړی و چې په خپل هیواد چې بیړنۍ حالت به د راتلونکو میاشتې د جولای تر نیمایي پورې پر ځای وي. هغه نن وویل چې له دې چې خلک لا هم د روغتیا پالانو له لورې اعلان شوي شرایط نه مراتوي خواشینی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. بیا هم ځینی راپورونه راخلو. د افغانستان یوه میرمنه د امریکا کانګرس ته کاندیدا سویدا زینب موسینی وایي چې هدف یې د افغان ښځو د زړورتیا څرګندول دي. نور حال د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې له خپل منځي جګړو امریکا ته تللې افغانه کډواله زینب محسنی. اغلی محسنی هغه مهال چې په افغانستان کې خپل منځي جګړو زور واخیست پاکستان ته مهاجره شوه او له هغه هیواد بیا په 2003 کال کې امریکا ته ولاړه. نوموړي هلته له لوړو زده کړو وروسته اوس غواړي چې د دیموکرات ګوند له ادرسه د امریکا کانګرس یعنی د استازو مجلس ته ځان نومانده کړي. اغلی محسنی د خپل نوماندۍ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
امریکا تعصب علیه ماجرا و علیه اقلیت‌ها
په امریکا کې غریب او هغه طبقه خلک چې خپل حقوق ورته نه رسیږي ډیری هغه کسان دي چې مهاجر او کارګران دي. نو ما هم په همدې دلیل کانګرس ته ځان نوماند کړ چې د دې خلکو یو سرګند غږ ووسم ځکه دوی په اقلیت کې راځي.
یک جامعه باشه کې به حق کلګي برسه و از او خاطر ما میخواستم که کندید کانگرس شوم.
آقای محسنی په افغانستان که ده کندی ولایت ده نموری په امریکا که ده کمیونیکیشن په برخی که ده لوڑ و زدک رو ترچنگ وست محل ده امریکا په ویرجینیا خار که ده خزو ده حقون ده مدافع طولنی غری هم ده. یو درشکلن زینب محسنی چه لخپل کورانی سر دری ورون و یو خور لری ده امریکا په ویرجینیا خار که جوان کوی. لنموری می ده افغان میرمنو پاره هم پختن وکړه. ده حقیلی دلوری ده افغان میرمنو پاره ده سده.
زنای افغان بر ما بسیار کسایی هستند که ما ازشان inspired.
افغانی میرمنی زموږ لپاره الهام بخونکې دي. که څه هم په افغانستان کې زیات ستونزې دي خو بیا هم افغان میرمنې له دې ستونزو سره مبارزه کوي او دا موږ ته امید راکوي، الهام راکوي چې ښځې کولی شي ژوند په سختو حالاتو کې مبارزه وکړي.
رهنما او رهبر جایا هستند، بسیار بر ما یک جای افتخار است.
د افغان میرمنه د 125 رضاکار ځوانانو اونجونو په مرسته خپل بریا ته هیله مند ده. وای چې هغه افغان میرمنه او ځوانان چې د امریکا په ګوټ ګوټ کې لستون سره لاس او گریوان دي له بریا وروسته به ورته رسیدنه وکړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اسماعیل دانش له ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي د نړۍ د ستري هستي یعنی د مور ورځ دی ټولو میندو ته مبارک وي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي که افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې خبرې به کومه نتیجه ورنه کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي پر مسجدونو او علما باندې حمله یو ستر جنایت دی او هغه ترورسي ډلې چې دا حملې کوي نه بخښونکی جنایت ترسره کوي. ملا نقیب الله مغفور د نادلي له لوی باغ څخه لیکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول خوشی کړي ځکه چې اوس هم طالبان او اهم افغان حکومت حساس پړاو ته داخل شوي دي او دا پروسه باید بریا ته ورسیږي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي دي په خپل سیمیز کې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي او د دې وایرس له کبله د په وینا چې ځینې کسان مړه شوي هم د نوموړي په دې برخه کې د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلې سي حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې خو تر هغه مخکې اوري چې په بلخ کې د روغتیا ریاست په کووید 19 ناروغي دغته کسانو د تداوي لپاره د هغو کسانو د وینې له پلازما کار اخلي چې تر دې پخوا په کورونا وایرس اخته و خو اوس جوړ سوي دي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې
په بلخ کې د امر روغتیا ریاست د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دغه ویروس څخه د روغوشو یو ناروغانو د وینې له پلازما کار اخلي. د بلخ د امر روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه بنسټ په کورونا ویروس تخته شوی ناروغانو د درملنې په مخه له دغه ناروغۍ څخه د رغیدلو ناروغانو د وینې له پلازما کار اخیستی دی. د امر روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې له کووید 19 ناروغۍ څخه د رغیدلو کسانو د وینې له پلازما څخه یوازې د هغه ناروغانو د درملنې په برخه کې کار اخیستل کیږي چې په بیړني حالت او یا هم د بوالیسنا روغتون د آی سی یو په څنګه کې بستر وي. ښاغلی جلیل وویل چې تر دمه پر شپږو ناروغانو چې په کووید 19 اخته وو او په ناوړه صحي وضعیت کې ول د درملنې دغه شیوه عملي شوې ده. د وویل اته ورځې د مخه مو د دغه تګلارې تطبیق پر یوه ناروغ پیل کړ چې هغه روغ شو. له هغه وروسته مو په 50 کسانو نور هم دا شیوه عملي کړې ده. د دوی صحي وضعیت اوس ډیر ښه شوی. نظام الدین جلیل وایي د درملنې د دغه تګلارې په وسیله د هغه کسانو له وینې پلازما اخیستل کیږي چې تر دې پخوا په کورونا اخته وو خو اوس رغېدلې دي. دی وایي د دغو کسانو وجود اوس د کورونا ویروس په وړاندې انتیبادي تولید کولی شي او د هغوی د وینې له پلازما څخه د نورو ناروغانو په وجود د انتیبادي د تولید په خاطر کار اخیستل کیږي. پلازما په وینه کې یوه ګډه مایع ده چې د انسان د وجود د ټولې وینې څخه باندې 50% برخه جوړوي. دغه مایع په خپل جوړښت کې شهم، مالګه او پروتین هم لري. د بلخ د امر روغتیا ادارې مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د کورونا ویروس خپرېدا چټکه شوې او تر دمه 1,400 تنه په کووید 19 اخته شوي دي. د امر روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل وایي چې تر دمه په بلخ کې 250 تنه له کورونا ناروغۍ بیرته ښه شوي او څه کم 50 تنه نور بیا له همدې امله مړه شوي دي. د چارواکو په خبره چې د رغیدلو ناروغانو د وینې له پلازما څخه ګټه اخیستنه په بستر دننه او د عاجلو ناروغانو د درملنې په برخه کې موثره تګلاره ده. په نورو هیوادونو لکه چین، د امریکا متحده ایالاتو او ایټالیا کې هم د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې د رغیدلو ناروغانو د وینې له پلازما څخه ګټه اخیستل کیږي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ظلم یو یو الله خبر ده.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. لپختون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړې پروگرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مهیروي.
علم فتسل سلا خبرو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه.
په دې بحث کې را سره محترم نجیب الله زاهد دینی عالم دی او له خاغلی زاهد صاحب سره به په دې باندې بحث وکړو چې په دې وروستیو کې په دینی علماو او په جماعتونو باندې حمله ډیره سوي دي چې خبیلګې کولای سو د شیرشای سوری په جماعت باندې حمله چې خطیب هم پکې ووزل سو او ترغه وړاندې د وزیر اکبر خان پر جماعت باندې حمله چې هم خطیب هلته ووزل سو دغه حمله څومره د اندېښنې وړ دي ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ته تاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د اسلام مقدس دین د علما او مرګ دا د ټول انسانیت مرګ خودلی دی، موت العالم موت العالم. په دغه شکل سره د علما او ترورول او د علما او شهید کول دا یوازې دا نه چې په آینده کې مونږ او تاسې د دوی دغه مقام او منزلت او ځای نشو ډکولی، دغه تشه نشو ډکولی، او د اعتدال او د وسطیت مفکوره په ټولنه کې خپرول په همدې وجه باندې دغه علماو ډیر زیات اوریدونکي درلودل. د دوی له لاسه ورکول دا داسې یو دیو داسې شي له لاسه ورکول دي چې بیا مونږ او تاسو دانه شو جبیره کولای تر قیامت تر ورځې پوري.
جناب زاید صاحب، حالا سوال ای است که ای چقدر مورد نگرانی است همچو حملات و علمایی که کشته شدند، به خصوص دو عالم اخیر در مسجد وزیر اکبر خان و شیرشای سوری؟ شما اشاره داشتین چه گونه علما بودند، از چی مفکوره برخوردار بودند؟
علما وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های امنیتی وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های استخباراتی وظیفه‌اش معلوم است، پلیس وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های کشفی وظیفه‌اش معلوم است، در مجموع دولت وظیفه‌اش معلوم است. اسلام عزیز خصوصا پیامبر اسلام علیه الصلاه و السلام به همه بشریت خصوصا برای مسلمان ها یک اصل زندگی را به خاطر تأمین امنیت و به خاطر تجربه گرفتن از بعضی امور در زندگی ما شما را متوجه می سازد. چی میگد که شخص مسلمان از یک خار دو بار او گزیده نمی شد. ببینین مولوی صاحب سمیع الله ریحان، مولوی صاحب حنفی، دکتر صاحب ایاز نیازی، رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و بعدها عالم دیگر در خلال امید دو سال از بین میرن، باز هم از خواب غفلت بیدار نمی شیم.
اوس خبر داده چې دغه د علما او په دغه ډول زنجیرۍ وژل د څومره غټ مشکل او ستونزه جوړي؟ جناب زاید صاحب،
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي، پدې شي نظر خپل علما او ته تشفی او امنیتی ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم دا چې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږیدو په وخت کې هم ورسره وي او په وخت کې اذان کوي او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم دغه عالم ورسره وي او ستا لاس نیسي او تاته د سعادت او د نیکبختی لاره ښیي، نو د دې نه به زیات نور اهمیت د څه شي وي.
پس جناب زاید صاحب، آنچه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینید موضوع را بسیار پیچیده نمی سازیم. یک کسی می آید در داخل بودانی می نجا گذاری می کند در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارن، 24 ساعت مردم می گرده و همچنان مسجد شیرشای شوری. همون تصویرهایی را که ما فعلا می بینیم، یعنی این کار بسیار با آسانی نمی شه. این کار چیزی نیست که ما ایتا فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد، به این ما خلاص نمیشیم. ببینیم در خارج در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت میآید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه، مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط هم میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه. بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ او چارو وزارت په مجموع کې امنیتی ارګانونو د علماو او د جماعتونو د امنیت په ټینګښت کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل پسلو کی امدا اوس دغه مطمئن انوایم وروره، زمونږ اکثریت علما د تهدید لاندې دي. امنیت ملی غوښتي دي ریاست ته د کابل فرمونه یې ډک کړي دي، معلومات یې ترنه اخیستي دي، لیکن تر نن ورځې پورې د هغوی د ساتنې دپاره د ذرې په اندازه باندې هم مونږ اجراءات نه دي لیدلي. فقط همدا دی چې یو عالم چې ځي تهدید لاندې وي، هغوی حوزې ته حوزې سره تماس نیسي او د حوزې نه یو تماس دی د عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا د هېڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی، د ټول ملي سرمایه دی.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحو وجود داره هم نزد علما هم نزد مردم عام، پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این نمیفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چی گونه ما جیب خود بندازم و این کدام چیزی نیست که من را، یا مثلا از خود میگم کل ملتی را میفهمه. شما برین در شهر، پلیس بجای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل از این کراچی استاد شو، بغل از او کراچی استاد شو، بغل از او کراچی استاد شو. های همی وظیفه پلیس است، چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگان های امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعه ای که شد باید به دیگرها خو متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، که دغه سی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علماو باندې دغه حمله دوام کوي، دا بیا ستاسو نظر څومره مشکل لا زیاتوي او څومره اندیښنی او تر کومه حد بستونز زیات کړي؟
یوې مهمه نقطې ته ځای اشاره او بمغوارم، خصوصا خدای دی وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. کدا علما او دغه سی سلسله وجنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن پیدا کیږي، دا یاد لره. او په دې باندې د حکومت باید پوه شي، او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګا ما د یو رسنین واورېد، یو مشاور د وزارت داخله وایي مونږ علما راغواړو، علما راغواړي، ورسره خبرې وکړئ، د هغوی سره مشوره وکړئ چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه درنه غواړي، تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نه ورته د اجازه ده سلا ګرځولو شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې لپاره چې د خپل خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لاره کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینر دی، که زمونږ تاسې نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایه دي، متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو.
جناب زاید صاحب، ډېره مننه. کور ودان صاحب، کور ودان.
سلام سپارم.
تاندی چنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي. خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل
د ناکامۍ سبب کیږي.
د فراق می فکر نه د کړی نه تانه می دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
انتخابونه جګونه سوال نه مکمل سیو
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسایل ته باید پام وکړي.
چې کله انسان چیشه شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتونه خمر فکو د طالبان ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زرو یا مدومی وړاندې کوم.
دا دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په مهال لوی او وړې تیروتنې د ناکامۍ لور ته بیايي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تانه مې دومره غوښتنې کړې دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کار چې ته داسې ښه درس ورکولې دومره معلومات ورکولې موږ کورسو کې څه کول دلته خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ غواړو
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به د رښتې د کامیاب شي هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غټه خو نو ما کړی بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چیشه شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې وو هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله. ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي. انتخابونه جګونه سوالونه مې کم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري لکه انجینری سیول انجینری مهندسی حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه په پټو سترګو موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور پرې نه رسېږي. مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیر وطنه و نکړي.
دوی د یو کتاب جوړ کی چې په هغه کې ډیر واضح دغه کودریشتي او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه خودل شوی چې دغه دغه ځکه دغه کارول کیږي مثلا دغه پنځه دغه دونه لري افوید ورته ویل شي
یو خاص گروپ جوړ شي به هر مکتب کې مثلا دو دو نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریک کچیر شپه ګورزم تشریح ورکول شي دغه نو شاګردان د دې لار پیدا کول شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره دغه یو گروپ کچیر جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله دا مشکلات به حل شي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي، نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی دواړو صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ د طالبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بلخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، پنځه انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بے نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً خو نور 15 ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو 15 خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور 15 انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب هم دغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوري کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب لار نشو پیدا کړو، نو د دې یو بل ټیټ 15 هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب خاتمان باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی حتماً یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي، فزیک، کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ، جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د تورتور پوهنځۍ.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایو لارښوونو مطابق عمل وکړو، دا بد کار نه دی. خو یو شمېر کارونه دي، لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي، دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار
مور ته بل هر قناعت ورکې چې زه ته بل پر نه يم جوړ. زه مطمئن یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه وویل ته بریالی دی، او که د پنځه وربند تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي، کامیاب به شي. خو پنځه کې که ویم وایي جبري دی ورباندې، که فارغ هم شي جبري دی، بل اخر ټولنې ته مؤثر واقع کیږي، نو هغه څه خدمت چې باید وکړي نه شي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي، چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، دنه فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي، او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولري، ته څو د طلب مخ له دره چې انتخاب وکول شي د لوړو زده کړو تحصیلاتو هغه ویب سایټ ته هلته وګوري، پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم مورد کې. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات لري نه چې د لپاره واقعاً کم کار شوی دی، که موږ په دغه برخه کې پانتونونه ښه معرفي کړو د طلبانو ته مخکې له امتحانه، نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو، په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده. په دې سره د تاندې څنګه خبرونه هم پای ته رسیږي. تربیا خو وخت ولري.